السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. هغه نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې له دوه ورځني ګټور سفر وروسته له اسلام آباد څخه وځي. ښاغلي ویست لیکلي چې په دغه سفر کې د پوځ له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل جیلانی او د کورنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې کړې دي. ټام ویز زیاته کړې چې متحده ایالاتونه په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان تر څنګ درېږي. هغه ویلي له نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او باعزته چلند په ګډون د کډوالو د خوندیتوب مسایلو په تړاو له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو منندوی دی. ایرانی رسنۍ د څه باندې 10,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي. د ایران ایرنا دولتي اژانس د خراسان رضوي د پولیسو د مشر مجید شجاع په وینا نن راپور ورکړ چې دا ټول بې اسناد افغان کډوال د دوغارون او تیبات له سرحدونو د افغانستان لور ته وسپارل شول. د پولیسو د مشر د دې کډوالو دقیقه شمیره 10,204 تنه یاده کړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایرنا د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,23,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته ولیږل شول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانې وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد حنفي او فریدالدین محمود تحریمونه لګولي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. او اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 2.5 میلیونو تر 15 میلیونو یورو جریمه کېدای شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی میومنه. زه سید شنوارم او دا ځل مو ترشنه آسمان لاندی د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه. سبا یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوال اعلامیې 15 کلیزه ده چې له دې اعلامیې 25 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز وو. خو له دغه اعلامیې 25 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوای وړه چې تر ننه ایداد او فریاد نشته. لدې اعلامي ورسته هر هیواد د بشر د حقوقو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې ترننه خلکو ته ټولې لازمي بشري ازادۍ او حقوقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د خزو ماشومانو پر نړۍ کې د بشر د حقوقو ټول حقوقونه ترڅنګ د بیان او سېدو اند څخاک او خړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده. افغانانو سلکا لوړاندې افغان خزي ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیست. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور د ټول حقونه لخصو او له زیاتره وخت کې ولکې چې انسانانو اخلي. حکومتونه ځیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانانو ولې د چا لپاره وشل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه دي. ستاسو نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیله شینکی کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبعید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوق برخه کې ډاکټر لري او همدارس په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دی. له کابل برا سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم، او زه به اوس چې څوک را سره په لیک دی څو ملمانه دوی ته خراغ لاستو. سلام شه په خیر علي مشکور صاحب او کډو خیل صاحب،
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیک هیله اردن ته هم
ډیره مننه. مشکور صاحب زه به تاسو نه راپیل کوم، د بشری حقوقو اعلامیه کوم انساني ارزښتونه خوندې کوي؟ کوم افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسو پان باندې په دات پنځه ویا کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشری حقوقونه خوندې نه شول؟
جناب شنور صاحب ډیره مننه کوم. زه هم بلې اواز مې اورئ؟
او غږ مرزي ستاسو.
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالي ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم، او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږي هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود، او په تیرو وختونو کې تقریبا درې کاله او شپږ میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لرله، او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکخ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کې دل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوری دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوی چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی، ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقوقو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې د بشري حقوقو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلود یا ای سټیټس درلود، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی، البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. کچیرې د دغه بحران مخنیوي ونشي، نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ ګړتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا شل کال وړاندې چې د دې وړې رخ زمينه مسايده شوی و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایمو د بشر د حقوقو د ندر نوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. بای دوی ما چې متاسفانه د افغانستان د 15 تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې را روانه ده، په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پورا مسؤلیت لري او ونډه یې اخیستې ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و. چې هغه خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې د خپل غوښتنې پلی کړل. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه بلکې د همسایه استخباراتي کړو له طرفه انتخاب شول او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسه. کوم کوم کارونه باندې باید وشي او څنګه باید وشي چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا پنځه لسیزه کې همیشه شروع له انتها له انفجاراتو نه وشوه له وژنې نه وشوه له په تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ 50% خپل مکاتب تخریب کړي چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره و هغه اته ونړول شول. یعنی چون د دغه د تپل شوي جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي وو او افغانان دې ته وهڅول او دې ته داستا فیم کړ چې ګویم دغه ولاره د چا خپل مقصد ته ورسیږي مبارزه وکي وخت ورسیږي او بیا غنه چې دوی په دې باندې پوشي او تحقیق وکي او بازار شاد ورته مهمه نه و. نو ځکه دوی بدترین جنایاتو باندې لاس پورې کاوه او هغه یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و. ځکه چې دا ټول یو د طالبان کار وغه او چې تشویق شوی و انو هغه څه چې پر رهبری کې
خبر هم دلته
راغلی چې دا کوم تخریبات هم چې وکړي یا وژنې وکړلې یا د بشر حقوقو بد رقم تر پخولا کې یا جنگي جرایم مرتکب شول چې یو سیستم د داوطلبانه همکاریانه یو سیستم نه و چې د مجازات کې یا د مسولې کې څه تاسو څه کوي. نو په دې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه ورټول شي نو دې خاطر احساس مسؤلیت یا د جوابګۍ او د مجازات او مکافات موجود نه و. په دې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل او ملمدار نړیوال که هر څوک دې شاته خو خپل هدف ته مهم مو داسې څوک شي کې دا ورته مهم نه و.
ډیره مننه. خو یو پختن هم ده زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریکي آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمینا په شابانی
ا زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دقیق جنگ شاته او د خپل په خپل د جرایمو کې دخیل کسان دي او دوی کله هم په دې کې مثلا جوابګوی نه دی پاتې شوی. نو دا متاسفانه چې اوس هم سعید چې مثلا به مللي ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دا ای سی سی دا مختلف به مللي ساختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه ان معسریات تملری دا موضوع واقعا نړیواله سي. اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهداف باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نوانګونه سره مخ ده. نو دې خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوی نه دي.
ډیره مننه. مشکور سه تاسو ته راځم زه هم دا پوښتنه تاسو نه مطرح کوم وجه څه په تیر شلو کالو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشر حقونو تضمین وشي او 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 د ځینو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو د پاره د افغانانو د حقونو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي. همدارز تاسو ولې دل چې د کمیسون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مګر تر اخیره پورې بیواک په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و. حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنوري صاحب ګورئ افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه او منلو د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ. چې له دغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معامله وشي. او له دې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی و. او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي، چا چې ډیر سرغړونې کړې وي، چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه، د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي. ولې متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالي عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودرېدل، او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبخي. ولی متاسفانه همدغه چارواکو او همدغه جنگ جنگي مجرمين او همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل، او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړې ول هغه متاسفانه ومنه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې. ولې متاسفانه اران شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو په هغه وخت کې جوړ کړی و، د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود بیرته برابره شي چې پر خلکو باندې انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي. نو هغه وسه هم موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کل افغانستان د آی سی سی ادروم اساسنامه منلې د دې سره بعد د آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه تر سره کړی دي، جنگي جرایم تر سره کړی دي، د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د موندنو لمخې دوی لمنګ سره د دغه کمیسون سره شتون لري، او هیلمن دي مدې زمينه برابر شي چې بل اخر د آی سی سی یا د جنایتو جنگی محاکمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما په یاد چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو. ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله؟ ولې بیا هم موږ لابي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنه په افغانستان کې خپل سپارښتنه ولی بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ کچ بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقوقو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستون عدالت ته تسلیم شي. نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تطبیق مسله ورکته وای نه ده، دا شتون لري خو په دې تر شي داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشري حقوقو ارزښتونو ته او د بشري حقوقو هغه کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی. دغه پروسه به ان شاء الله بیا سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ورکړي، جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني. او دا به ان شاء الله هیلمند مچ داسې وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي، او د هغې څخه وروسته به ان شاء الله د دې زمينه برابرېږي.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. یو بحث خدا وشو چې کېدای شي په اراده کې ضعف وو، خو که اراده کې ضعف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وای، نه به د ښځو چارو وزارت وای، نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای. چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړې دي، پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړې دي، پلانکي په کم ځای کې کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده. دا راپور نشر نشو، دلته به بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده نه، خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی. کپېلی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه راو چلند څه ډول؟
اول خو باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د نوي حکومت اساس او بنسټ چې د بن نشرو سره د فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی وو، او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنگي جرایم درلودل. نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و، استخبارات دوی په لاس کې و، وزارت داخله دوی په لاس کې و، دفاع دوی په لاس کې و، مهم نهادونه دوی په لاس کې و، نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې و، نو څنګه به کولای شو چې د بشری حقوقو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقوقو د افغانستان به وکړای شي چې بدون د کوم لوېرې یا اندېښنې خپل کارونه ته دوام ورکړي. نو چون دا یو مشکل کې مخامخ اوس، حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه، زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو چې مثلا د داخلي جنگونو یو دیرش کال لا نه دی وتلی، هغه کسان چې مثلا د مغه جنگ مسؤولین وو، د مغه جنگ د مغه وژنې تنا په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسیدلی دي، اما په آخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ. او شل کاله جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره، مستحق دی هر نوع احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړی وي، نو چون دوی په قدرت کې، نو دې خاطر زه فکر کوم اوسو کومه انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په هغه شکل باندې ونه شو. سید کمیسیون دې سماتوسله آماده سي دغه راپور، ځکه تر کوم ځای چې زه خبرې دوه گزارشه منګلرو د عدالت انتقالي لپاره ته تطبیق لپاره، یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزن شوی یا جنسي تیرې شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی، او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دې هغه شوی، بل دا چې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلانی گروه یا تنظیم پورې مربوطه او دغه جنایت مرتکب شوی دی. دا ډیره مهمه او چې اقل هغه کسان باید نن سر لوړی نه وای پاتې شوی، نن خو هغه در چا په سترګو کې خاورې اچي او ځان ته برات ورکړي چې ما هیڅ نه جرم هم نه ده کړی، زه به ټول عمر زما او زما بچي او زما لمسیان باید په وا کې پاتې شي. نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشر نه کړه، راپور دومره په اصطلاح پټ پاتې شو چې انتشار له افغانستان دا گزارش وستل شوی، نو په افغانستان کې موجود نه وي. چې زه فکر کوم چې د بشر حقوقو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده، چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او د همدغو کړیو چې خپل مسؤلیت دغه جنګ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقض کولو درلوده هغوی به فشار باندې راوړو، اما شاید باید دوی په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین المللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک شوی وای، نشر شوی وای، تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دي او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی ده. زه فکر کوم دا یو ستر ناقصه ده پاتې چې دا دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو ته لاسرسی نشته ده زه فکر کوم دغه فرصتونه دوی خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نوع مسؤلیت نه اخلي
ډیره مننه مشکور صاحب کاش کې دا پوښتنه ما اول کړې وې کدا موږ د افغانستان تاریخ راوخلو او تیر یو سلو ډیر شو یو سلو څلويخت کلونو ته یا یو سلو 50 کلونو ته وګرځو د هغه وخت ورځ نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقوقو د خپلواک څورتوي د نړیواله اعلامیه اعلانیدله په 1948 یا 1949 کې اغه نو وړاندې 15 بیا کال افغانستان یو ډیر لوی سفر پیل کړ او چنړې د بشري حقوقو په نقض باندې بوختوه پر لپسې ډول هوادونو کې ډیر سخت پیخي کېدل افغانستان خزو ته د رای حق ورکوو تعلیم جبري کوو له هواد د باندې خزو ته تعلیم حق وو په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندې کولو اقدامات وو په افغانستان کې غلامي باندې د لا یعنی تر ټولو لمړی امر دا د غشو چې ورسته په 1947 کې په دې اعلامیه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه مګر افغانستان دینه څو کال مخکې دا کار کړو لسیز مخکې دا کار کړو فکر کوي چې د دې اعلامیه ورسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدې چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامیه یا بشري کنوانسیونونه د نړیوال ټولنې دا امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمړی خو باید د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خو دلته پښتنه ده چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې بس ټول ځوی ولې تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې مت په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبره چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نه وستل شوی دا ډیر خکار شوی دی او دا باید شوی وي دغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندې دی دغه قانون دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچېری یو حسابګوي او جوابګوي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله بل خبره مې دا تاسو سوال تر اعظم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی زما په یاسي په نږدې وو په 2018 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړ یو برخه وو ولی دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او د کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل ټول اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګان او حتی دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوي د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی حتی مخالفت دغه شورا د جوړېدو کوي ځکه دغه شورا قوي صلاحیت نه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیه او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي د هر وخت او د هر نظام په وخت کې یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوی دي کاغه د خدو حقوق دی کاغه د ماشومانو حقوق دی کاغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دی کاغه جنگی جرایم دی یو څه چې دلته باید ویل شي دوه ټکي باید هیر نه کو چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه او دا د دې معنی هم نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري نه هغه افغانان چې په جنگونو کې ښکیل دي هغه افغانان چې په بشري حقونو په جنایتونو کې ښکیل دي په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی
نظر باس په تړاو باندې څه دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر رابطه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه تر سره کېدو عوامل څه کېدی شي
اول خو تاسو سلامونه دوم میلمنو ته سلامونه حبیب الرحمن زواک د ایران هیواد څخه د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوس دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي هر روزه د افغانان ګرول کیږي گرفتار کیږي په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه راوړي نو ما بر طالبانو ژغ دینو دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی دی ولی چفتینو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کی ترڅو بس موږ افغانان ایران ته روان ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي بلې
زو اکسپټ ما دا غوري
بلې تاسو ژغ غوړم بلې زما ژغ غوړې
په بخښنه سره چې دوی سره تماس وصل نشو بیا نور اوریدونکو هم کراتل په 00200230001111 په دې باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ زما همکاران به تاسو ما سره وصل کی استودیو ته اغلی کډوخیل ک راته وایست چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځانته ویل یو په 50 کلونو کې ځنې نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل مګر په هغوی هم تورونه دي چې دوی بشري حقونه ونه پاللی شول آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خوزه وان دی مشکور صاحب تا یو وضاحت دار که مشکور صاحب ما کلی بلی چه افغانان برات پیدا که افغانان بالکل مسئولیت لری خود پا دیگه جرائم و که چی خکل دی زنی بحرانی کلی پا دی مسئله که کاملا خکل دی نوزه کنن فکر کنم چه داده دی برات یا دی محکمه نکیدل و علال هم داده چه خپل نریوال پا دی جرائم و که دخیل دی پا دی وجن و که پا دیگه نقص دی بشری حقون و پا جنگی جرائم و که د وخت حکومتونه هر یو لمړنۍ مسؤلیت لري که دا جنگ هر چا هم غادي تپل کړی وي نو د دې مسؤلیت چې د افغان ولس سره باید مسؤلانه برخورد کړی وي متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو چې خپل شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې د وک او د قوانینو جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وکړه اما په مرور د زمان هم درنګ په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی نو زه فکر کوم چې خبر مختاک شوی اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره خپل مثلا د وخت حکومت شوروی اتحاد طرفه چې حمایت کېدل څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموزه شکل باندې ووزل شول دا مطلق دی د وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسیږي او د مسؤلیت د مسؤل دی دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولی معلوم ده په ټول کسان نه بلکه شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم ګیري کې شامل په دې جرایم کې همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ما غو چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان وژل اصلا کابل وران شو اما دوی پوره مسئولیت لري سید پدې کې پاکستان او ایران او دغونه اخو نور ملکون به کاملا بر رول درلوده ځکه چې دغوی لمسونه دغوی امکانات دغوی پیسې دغوی سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده لکن دوی پوره مسئولیت لري دوی هیڅ کله هم نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي روسه چې راځي په طالبان باندې مثلا څه کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی به انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخیسته د کار امکان تر واخیسته د ګډون حق تر واخیسته د سفر حق تر واخیسته خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي خو دا حقونه نقص شول بیار امدارنګ راځي جمهوریت په جمهوریت کې ستاسو کړنې شوې دي چې هغه بد مسؤلیت واخلي که هغه یو بیرحمانه بمباردمان شوی یا یو بې ګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونو یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوې وه اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپله کړنو مسؤلیت واخلي خو متاسفانه چې موږ بولو چې حتی ښاغلی عباس ستانکزی وویل چې هغه وژنې شوي دي هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده ځکه چې مملکت به د آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤول نه دي اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو د خپل غلطو کړنو او اکرن دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو زه راځم ستاسو خبرې ته لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې دی به راوخلو استودیو سره به وصل شوی موږ به نظر واورو سړی مشي
مننه خیر وسې شنواری صاحب تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم اوری شنواری صاحب د ما خدغه نظر دا کنه صدغه مجازات سی ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته دا خو په یو اجتماعي حکومت سی وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسی کنه دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کاله کې خو سید من خپل یاداش کار کوي موږ د حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې بس کله یو سي تسبل راسي کله بل سي تسي هغه کم سي په کار سي دی ته سزا ورکول سي او دا مجازات سي هم د خپل په واکو راسي کې واغې خپل نور خلق مجازات کوي سي سو کې خوخي نو زه دا وایم کنه سي بشري حقوقو که نړیوال راغلی اقوم دی ولس حق په مال کړه که خپل زوروا کی راغلی دی هغه هم دی ولس حق په مال کړه دا
په دې باندې خمسه دغه پښتنه بیگم ماته د اوریدونکو هیڅ غږ نه راځي موږ به خپل بحث ته ادامه ورکو مشکور صاحب دلته یادونه وشو کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې پاغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه دا وایي چې په افغانستان کې د یو رواج په دې 50 کلو کې راغې چا چې بشري حقوقونه تر پخو لاندې کړي څوک چې د خزي دښمن دي څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ورسره د دې د رسنیو باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ورسره حساب باید وشي هغه د حکومتونو برخه یا خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشري بحران کنا نور ستونزې هم شته
مننه جناب شنه یو خبر چې باید لګ اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژیانې لرو، یو د بشري حقونو سرغړونه ده او یو د بشري حقونو څخه تخلف. تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقونو ته صدمه ورسوي، هغه څخه هغه کراس کی. ولې نقص کلمه هغه وخت کارولی شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پښو لاندې کېدلی شي. دوهمه مسله چې غواړم لږ وغږیږم دا ده چې یو موږ بشري حقوق لرو، یو د جنګ حقوق یا عیتل چې ورته وایي. د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي. زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط او په جنگ کې داشه نه، د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. مثلا په دستګي ډول قتل کول، جنوسایډ، عامل منفعات تاسیسات ورانول، دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي. متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ولید، تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحورن دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو ته رسیږي. زمون اوس وخت نه امداده د عباس تنزی خبره وکړه، هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بل چا حقوق یا د بل چا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی. کله چې چیلنج ورکوم هر هغه څوک چې څوک وایي چې زه من خلک بخیل دي او هغه داسې شوی او داسې شوی نه، په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخیونه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده. په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري، حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور. کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي، امیر هم باید مجازات شي. پدې شو دې خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرغړونې کوي. په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقونو څخه سرغړونې شوي دي چې دغه ټول مسایل د یو راپور په توګه، د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره شته او دغه راپورونه کچیرې د دې زمینه برابره شي. د ذبی الله مجاهد یوه خبره چې واقعا خوندې راکړه هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور دې هم محاکمې ته حاضر شي. کچیر پاره چې افغانستان پراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي، عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي، یوازنه د حل لارې دا ده چې
او مشکور سیب یو نیو کده. تاسو ول جدي خبرې ماته خوان راک خو په طالبان باندې نیو کده وای چې نور هم تاسو بخل او خپل هم ګنا نه منی.
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري. د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولست خو نه دا کوي، ولست خور سره جنگ نه دا کوي، خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته افا کړی.
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې د اوس موږ دی یو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای. متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي، نه د افغانستان ولست مشروعیت لري، نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري او نه دوی د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د اغیر غړو توپ لري. دیو ته دښمن نه دی پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګوري یو بل څه چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسولیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. کچیرې طالبان غواړي چې د پراتون کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار ده چې دوی د خپل هم د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي او ټول هغه په خوانی ته کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې، د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپل خبرو کې جناب شنواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنگونو سره تر یو خوړلو پورې دا ډیر زیات اوج ته رسیدلی وو. هغوی څنګه ځان دغه حالاتو څخه خلاص کړ؟ هغوی د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقونو کمیسیون د سازمان ملل په څوک، او بالاخره په دې وروستیو کې د بشري حقونو شورا جوړه شوه. او هر هغه هیواد چې د بشري حقونو ارزښتونو ته، د بشري حقونو کنوینسیونونو ته، په بشري حقونو په کنوینسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللی وي. ول د طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده. دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي. ټول خواوې د بشري حقونو ارزښتونو ته تسلیم شي، او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه ترسره کړی وي، دا د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي، تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیره مننه. دا اغلی کړوخیل، دا د بشري حقونو ته تسلیمېدل د تیر جمهوري نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پالل دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي، د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په دې روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د غوی د زړو کړنو د سي جدي دغه نه دی کړی، حساب مور سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي و تر ټولو لوی ازادي و چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندونه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرو ده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقونو د پښو لاندې کولو پښتنه نه کړه، خپل خوې ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا منګه به شو ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکاری یا پیشرفت نه و. سو دا به درسته نه وي. زه فکر کوم د ولس د اوسنۍ بیداری، د ولس دریزونه، تاسو ګورئ اته ښځې چې مثلا نن باوجود ټولو محدودیتونو او تهدیداتو نن ځي سړک ته وځي، خو دا ماغه په اصطلاح فرصتونه برابر شوی چې په دا شلو کالو کې دوی لږ فرصتونه څخه پوره ګټه واخیسته، او نن نشي کولی داسې یو حالات ومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینی په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي، او یا په بیملګي ساته مثلا دادخواهي کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دارنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر خلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشر د حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي. امدا نه شو ویلای چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک اتمن په سیستم کې موجود و، ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستله او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړې که دا کامله موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، آماده نه و شو ویلای چې پکې هیڅ کار نه و شوی، یا ځینې ارزښتونه له رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یوه ستره جفا وي. نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره. اما داسې مثلا زیات محدودیتونه، چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د عامه رفاه په بخش کې وه، که د پرمختګ په باره کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت، په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه
شوي. ډېره مننه. یو اوریدونکی دی را سره پر لیکه دی، دوی بر واخلو، دوی به ځان هم معرفي کړي. سړی مشي، بخیر راغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځای؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق رو د بشری حقوقو نړیوال ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
نظر دا سه بشری حقوقونه سه کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راڅرخیږي چې دا دنجونو مکتبونه او دا شیان څه دي بند شوي دي او د اسلامي امارت خوانه پابندیان په لګېدل دي او هغه دوی په خپل پلان مشتلري نو خو دوی په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تر عمل ورته جوړ کړو او د بشري حقونو دا کوم مکتب چې دا نړیوالې خبرې سپېره څرخیږي چې دا ولې بند شوي دي نو دا زر تر زره کېدی چې دوی خوشي کې نو غټه موضوع خو دا ده نو او په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده نو ظاهراً خو دا ده په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زره د دوی دا خبره چې وایي چې مکتبونه به خلاص کو کوم ستونزه پکې شته ده چې پر دې تر شا څه ګوري راضی ناراضه ورنه
خو دا خپل پلان د نوس د افغانستان حکومت په افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې بل دي شان خو راضی یو زکه سي او الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټول کې راضی تر خو اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای سي دوی زمینه برابر کی که زمینه برابر کله نو خو ډیر به خلک راضی او وسم نو په الحال له حکومت مخه موږ راضی حکومت د کیسه د غل دا ډیر اسانتیاوی خلکو ته برابر کړی دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پښتنه وکم دا طالبان اکثر وخت دا خبر هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتور یې نه مني خلک یې نه مني دا تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده آیا رښتیا هم د سې د کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزه لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلق سدی د کلی خلق سدی د انجونو تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري لکه چې دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې او دا نور دي نران تعلیمونه سدی د نارینه و سدی هغه تعلیم نو ارڅو کې زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خود دا خبره چې دوی کوي
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دې جوړ
او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساس په کور کې خور ک مکتب ته ځي خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موږ خو خپل اسلامي کلتور او دا یادا یاد راکې سي عصري او ديني تعلیم څه د تعلیم څه وکړو تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی د پنن زمانه کې ضرورت ورته دی با چې تعلیم او تعلیم ته ضرورت شته
ډیرمن تاسو د ځوان خبرې هم ورته غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی زه هم اجازه ورکوم چې نجونه تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبانو حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ موږ تل تاسو موږ په رسمیت باندې و منه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې کوم د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کیګ دی څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاد ټول ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب کله په خوا په پرتله باندې تغیر راغله ده ک ارڅ خبرې په خوا هم یو شان وي د دوی حکومت کې وسمه مغاسیدي
جناب شنواری صاحب دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کني وی دا د افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان د سواده شول د افغانانو پر مخ د خونځي او په خونځي دروازې تړل شي ودي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګړینو دغه افغانانو غوښتنه ته توجه وکړي بل خبره پکرات ورته ویل شي ودي چې کچيري طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغوی ته ژمه پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. اغلی کړوخی مننن چې د هغه پر مختګونو په توګه واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې. ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدلی او په اوسني حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، سره له دې چې فساد د دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون او حکم ځان ته اخلي، نو کډوخیل صد د پارلمان وکیل پاتې شوی ده. کچیر یو یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي، نو هغه وخت کې اخیستل شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر توشي مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي. شدت او الحالات ایدای شي یو سوق د خپل سلیقې د خپل غختنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي دې. متاسفانه شنو پوړه تعلیم بندول کدا یو ورځ هم د دې جبران ډیر سخت دی. کچيري سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده، کچيري حاکم حاکم ډلا په سیستماتیک ډول سره د یو چا د یو ډلې او د یو قشر حقوق نقص کی دا ګوره ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سیب سے تاسو لازم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکې دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کم ځینې زنګ وهل دوی براته وي. سلیم شي
زه پرزانه افغان یم له پاکستان څخه خبرې کوم.
نظر مو څه ده نن نه خبرونه بحث موضوع پر اړه
نظر می دادی چې ولی خلک نه غواړي چې په شو زبان تعلیم کې هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بلچا وي چې ولی د افغانان نه غواړي چې تعلیم کې په خو زبان دي. ولی افغانان خزی بیماری کیج نه افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دوی چې یو د افغانان نه غواړي په خپل دا خبره بالکل غلطه ده. او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې، کچرته نړیوال غوښته چې مرته تعلیم راکې زمر شیل کاله خواري وینه خرابولې.
ډیر مننه ډیر مننه. یو بل اوریدونکو دی د بغلان نه دی احمدی صاحب نه میګی ستړي مشي بلی خا دا اوریدونکو سره نشته دی اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای دا بس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې زه یو داسې حکومت ما چې د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وای چې موږ د ولس په اراده راغلی ولس حالت شکایت کوي دا اوس دا یو خور راکوي وای چې زموږ د اراده سره په ټکر کې کارونه کوي. تعلیم دې بند دی، رسنۍ باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته دي، کار ته د باندې درنه نشوته، په وزارت کې اجازه نه راکې، په مکتب کې په پونتون کې مې نه پریدي، په هیڅ ځای کې مې نه پریدي. کزه خزه اوسم یو ډول بندیز، کزه ځوان اوسم بل ډول بندیز، کزه د پخواني حکومت کارمند اوسم یا څو اوسم بل ډول بندیز. دغه سکه یو یو په افغانستان کې موږ واړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي څه لارې چارې ورته شته.
مهمه هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدن اقدام وکړي. دا په خوانه وخت او زمان نه ده چې خلک په یاد په بخبری کې سره ژوند کوي او بل سره تماس نشي ولا یا دنیا نه خبره ورته تاسو کووري او پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې راسوال شي. یا نه دنیا کړن راکړي ورکړي نن په پام دغه د په انټرنیټ او په ټکنالوژي لاري کېږي. نو دنیا ډیره وړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظر اچول هغوی ته اهمیت نه قایلېدل دا یو لوی قصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري، خو نن خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راولي تر څو پر مشروعیت پیدا کی او د قصې ته د پای ټاکه کې کول شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لند کراته وای وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري بیا په افغانستان کې بشری حقوق خوندي شي او کټول سره حساب وشي بشری حقوق به خوندي شي.
یوازنه د حل لار ده چې ټول خواوی دی ولسته او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي تر څو پراتلونکي کې د جنگونو بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د نقص مسایل لمنځه لاړ شي. افغانستان د هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وګرځي. له موجوده ډلې څخه زما هم غوښتنه دا ده چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي. د بشري حقوقو ناقضین دي کثیر په د دوی په ډله کې د کچیر لږ